په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او 19 پروګرام د باختر ستوري دروړو. خبرونه له اسرار عالم مومند اور.
په سواد کې ځای چارواکي وایي وروستیو بارانونو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسه وژلي. د پاکستان پوځ وایي د پنجاب او بلوچستان په سرحدي سیمه کې یې څلور مشکوک وسله وال وژلي. او نن د حج مهم رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیږي. په سواد کې ځای چارواکي وایي وروستیو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسه وژلي. همدارنګه د خلکو کورونو او ځمکو ته هم تاوان نه رسېدلی. د مدین پولیسو مشر ډي اس پي شوکت خان نن مشالې ډوبته وویل تېره شپه په پلم نومي کلي د تنده پرېوتو له وجې د یو کلي 15 تنه مړه شوي چې پکې ماشومان او مېرمنې اهم دي.
آسمانی بجلی والے دل وجہ سے ڈیر شدید باران دیا پکی گلائی رالا اور پدے کے کورونا دل دے تقریباً 18 کورونا چیری دا فل ڈیمیج دی وہ آتا کورونا چیری دا سیم ڈیمیج دی پدے کے ٹوٹل 15 کسان دگا دی لاشوں نے ملا اسو ٹوٹل اور یہ اوپر عثمان علی سے کم دینا دا زخمی دی.
د خبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې هر کال د بارانونو سیلابونو له وجې خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اوړي. د پاکستان پوځ وایي د پنجاب او بلوچستان په سرحدي سیمه کې یې څلور مشکوک وسله وال وژلي. د پاکستاني پوځ د اما اړیکو څانګه وایي دغه مشکوک وسله وال پرون د پنجاب د راجنپور ضلع په ګیاندري سیمه کې د کومبینګ په نامه عملیاتو کې وژل شوي. د پوځ د اماړي کوټ څنګه په خپل ننني بیان کې زیاتوي له وسلوالو سره پنخته کې یو امنیتي سرتیری اهم وژل شوی. د یادونې وړ ده چې د تیرې میاشتې په 8مه نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې د ځان وژونکي برید وروستو د پاکستان پوځ مشر جنرال احمد شریف په ملک په فوري توګه د کومبینګ یا لټون عملیاتو امر وکړ. پوځ ادعا کوي چې تر دې دمه یې په دې عملیاتو کې په لسګونو وسلوال اهم نیولي. د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر وایي د ریاستي او سرحدي چارو وفاقي وزیر لخوا د دوی لپاره اعلان شوې مالی مرستې ډېرې کمې دي. ملک غلام خان نن مشالې ډو صدا هم ویل چې اختر را نږدې دی او د کډوالو لپاره مخکې اعلان شوې مالی مرستې هم ودرول شوې.
ایو کور دے پورا 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ ہے سن دی اس گورا 12000 روپیہ منتھلی اعلان اور دیکھال کا تے اعلان کرائے وزیر اعظم تے دا ہا دے دو درمیا تے نہ بدے خال تے نہ ملائی کہ اس اختر روان دے ادھر روان دے دیکھال کے وانڈے ندی کڑی دیکھال کے دے بچوں دے پورا کپڑے اور دے بچوں دے پورا سامان نہ ندی اگر دی.
یا دی وی چې د پاکستان سرکاري خبري ایجنس لیکلی چې د پاکستان د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوس د جمعې پورز ویلی وو په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې د زپل شو خلکو د موعظې لپاره شوخوا 2 ارب روپۍ د قبایلي چارو ادارې فاټا سیکرټریټ ته ورکړل شوې دي. مشال لدو ته وغوښتي د افغان ولسمشر یو ویان وایي پاکستان تل افغانستان سره د ترانزیت تجارت د موعدو خلاف ورزي کړې ده. نن له مشالو سره په یو ځانګړې مرکه کې د واخان مینپال ویل چې پاکستان تر ټولو لوی ستونزه دا جوړه کړې چې افغان سوداګرو ته له هند سره د تجارت لپاره د واګه دروازې د کارولو موخه نه ورکوي. بلخوا د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا زن ورسنیو ته ویلي چې پاکستان د واګه پولی په ذریعہ د افغانستان سامانونو هند ته په وړلو هیڅ بندیز نه دی لګولې. خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوړخیز معاهدې تر مخه د هند سامانونه د پاکستان له لارې افغانستان ته نشي وړل کېدی. نن د حج مهم رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیږي. لټولې نړۍ څخه راغلي په لکونو حجان د لمر ختو وروستو د مینا نه عرفات غونډۍ ته ورسېدل او هلته به د حج خطبه اوري. د خطبه اورېدو وروستو به حجیان د ماسپخین او مازدیګر لمونځ ادا کوي او په میدان عرفات کې به د لمر پریوتو پورې ایسار وي. له هغې وروستو به حجیان مزدلفې ته روانېږي او د سحر پورې به هلته ایسار وي. سبا به حجیان شیطان په کاڼو ولي او له هغې وروستو به بیا قربانیانې کوي. پرون په سختو امنیتي تدابیرو کې شاوخوا 1,000,000 مسلمانانو د حج مراسم پیل کړل. د راپورونو له مخې د سعودي عرب حکومت د حج 15 ورځو لپاره امنیتي تدابیر نور هم سخت کړي دي. نن امریکا د 2001 کال د ستمبر 11 د ترګریزو بریدونو 15 کاله پوره کېدو په مناسبت د یاد پیښې د یادونې مراسم کوي. په دغه بریدونو کې نږدې 3,000 کسان وژل شوي وو. د 2001 کال د ستمبر 11 برید چې پکې د القاعده وسلوالو 4 تجارتي الوتکې تښتولې وې د امریکا په خاوره تر ټولو خونړی برید وو. وسلوالو دوه الوتکې په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر له ودانیو سره وجنګولې. ودانۍ په مکمله را پریوتا. یو الوتکه یې په واشنگتن کې د دفاع وزارت او پینټاګان له ودانۍ سره ټکر کړ او څلورم په پنسلوینیا کې را پریوتا. پرون په نیویارک کې 343 هغو اوروجونکو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړل شوې چې د ورلد ټریډ سنټر د ودانۍ راغورځېدو پر مهال مړه شوي وو. د بشر حقونو یوه ډله وایي په شام کې په 13 ساعتونو کې هوایي بریدونو شاوخوا 300 وګړي وژلي دي. د شام د بشر حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی پرون ویلي په ادلب کې د یو مارکیټ په نښه کېدو کې شاوخوا 50 وګړي وژل شوي. د راپورونو له مخې په وژل شوو کې 43 ماشومان دي. د دې هوایي بریدونو په اړه ویل کېږي چې دا به د شام حکومت او یا روسیې کړي وي. او په بیلاروس کې نن د نوي پارلمان لپاره اوټونه اچول کیږي. خدا خبر یقیني ده چې په پارلمان کې به اکثریت د پیاوړي ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د ملاتړ راځي. لوکاشنکو چې د پخواني شوروي اتحاد د یو زری فارم مشر وو اوس مهال د 15 ځل لپاره د ولسمشرۍ دنده ترسره کوي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومن وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د سواد په مدین سیمه کې د بیګاش په باران او غلې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي.
تقریبا 18 کورونه چې دا فول ډیمیج دي. د دې کې 15 کسان د غلې لاشونه ملو شو ټوټل.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د بنو انتظامی ورته اجازه نه ورکوي چې دوی د غټ اختر لپاره د قربانۍ څاروي خپل کلیو او کورونو ته انتقال کړي.
کیم زنا ور کړی دی نند درما سال ورما ورزو پروډینا باندې درولی دی او کدا اجازه دی ونه کړلو سبو هم دا اجازه پروډ باندې وی.
او د باختر ستوري 19 پروگرام کې نن له پښتو ولسی داستانونو او موسیقي سره پرتللې موضوعاتو خبرې اوري.
فولکلوریک موسیقی افغانی داستانونه چې زمونږه محلي موسیقي به تر ډیره په ماغي غني و اوس نشته ده.
هله داله مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو د خیبر پختونخوا د سوات د مدین پولیس وایي د 13 شپې تیز باران او غلې د پلم کلی 15 تنه اوسیدونکو مړ کړي او تر 300 زیات کورونا یې په بش پړتوګه تباہ کړي دي. هم د پولیسو په وینا مرستندو ادارو په سیمه کې خپل کارونه پیل کړي دي. نیاز احمد خان له سوات څخه رپورټ راکړي.
د مدین پولیس مشر ڈی ایس پی شوکت خان مشال ریڈیو ته ویل چې 13 شپه نا وخته تیز بارانونو غلۍ او د اوبو سیلاب د پلم نومې کلی ولستا لوی زیانونه اړولې دي.
بیګا د شپې د ډېر زیات اسماني بجلی را لیدل او د سره ډېر شدید باران او بیا پکې غلۍ رااله او په دې کې کورونه لیدل تقریبا 18 کورونه چې دا فول ډیمیج دي. واته کورونه چې دا سیمه ډیمیج دي. په دې کې یو زنانا او دا غوښه چې دا کور کې داندې د غشيونو د شپې کرنل څه وو پولیس والا او ریسکیو ټیمونه راورسېد. هغه تقریبا د 13 جنټې اپریشن نه پس ریکور شو او دا ماشوم هم ملو شو مزمل له کلسوم هم ملو شو. یو لاش بل وو چې دا په پلاټ کې تلونه دا د لاندې سیم په غاړه دی ملو شو. په دې کې ټوټل 15 کسان د غلي لاشونه ملو شو ټوټل او یو پکې عثمان علي چې کوم دی نه زخمي دی.
شوکت خان زیاته کړه چې د مدین لوی سړکوم د کمرو نړیدو له امله بند شوی دی او دا وخت په سیمه کې بې کورشۍ په سلګونو تنان محفوظ ځایونو ته رسولی شوي دي. دې ترڅنګ نور امدادي کارونه په لوی کچه روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي د پنجاب صوبې په روانو عملیاتو کې ځینې مشکوک وسلوال وژلي دي. دا عملیات د بلوچستان او پنجاب صوبو ترمنځ پرتو سیمو کې شوي دي. د پاکستانی پوځ په خبره دوی ځینې مشکوک کسان له وسلو سره نیولي دي. د په داسې حال کې چې د پاکستان ملتپال ګوندونو لډیر له وی مدیر حیثیت د پنجاب په جنوبي برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو غوښتنه کوله. احمد الله علی اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان سرکاري ریډیو د فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر لخوا وایي چې امنیتي ادارو د خالی په ورځ د پنجاب صوبې راجنپور ضلع په ګیاندری سیمه کې په کومبنګ اپریشن کې څلور وسلوال وژلي دي. آی ایس پی آر تر مخه چې وسلوالو سرنخته کې یو امنیتي سرتیری هم وژلی شوی دی. د تیرې میاشتې په اتمه نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې د ځان وژونکي برید وروسته د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف په ملک کې په فوري توګه د کومبنګ اپریشن شروع کولو حکم ورکړی و. بلخوا پنجاب حکومت د جمعې په ورځ د صوبے په مخصوصو سیمو کې د ټاکل شوی وخت لپاره د وسلوالو او ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو پر ضد اپریشن لپاره د رینجرز راغوښتلو فیصله کړې ده. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله مطبوعاتو ته ویلي دي چې د کوټې پیښې وروسته دا محسوس کړی شو چې په پنجاب کې د وسلوالو ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو او د دوی د سهولت کارانو پر ضد عملیات کوونکو اهلکارانو سره د مرستې لپاره به رینجرز هم ځای په ځای کولای شي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي فوز خود وړاندې څخه عملیات کول غوښتل خو پنجاب حکومت او وفاقي حکومت یې په حق کې نه وو.
حکومت رینجرو ته د داخلي اجازه ورکړه او ظاهر ده چې په اول وختونو کې به په مخصوصو ځایونو کې کاروایی کوي، خو څه وخت وروسته حالات بدلېدای شي او که رینجرز خپلې کاروایانو کې تیزی راولي او د مسلم لیگ نون سیاسي ګټو ته ترې زیان رسي نو بیا د پوځ او حکمران ګوند ترمنځ یو وار بیا تاوتریخوالی زیاتېدای شي.
خبریال او د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر وایي چې نړیوال فشار له وجې هم پاکستان فوز غواړي چې په پنجاب کې د وسلوالو او ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو پر ضد کاروایی وکړي.
نواز شریف صاحب چونکی مخکې د خلکو سره باقاعده تعلقات پاتې شوی دي، د سره سره د وروسته انتخابات کې د خلکو مسلم لیگ نن لپاره سافت کارنل هم لرلو، نو ځکه دوی دا نه غوښتل چې دا کار وکړو. لیکن اوس چې کوم بین الاقوامي سطح باندې یو فضا جوړه ده او د سره سره د اسټبلیشمنت هم بظاهر دا سوچ لګي چې د دې خلکو مخنیوی وشي، نو دې بنیادونو باندې پکار دا ده چې دا اپریشن دی وشي.
د روان کال په اپریل میاشت کې هم د پنجاب پر راجنپور سیمه کې فوز اپریشن کړی وو چې د درې اونو نه زیات جاری وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی ډان ورځپاڼه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول په لاهور کې د عیسویانو د اختر ورځې تروریستي بریدونو وروسته د پاکستان پوځ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره لوی ګامونه اخیستل پیل کړي دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د کوټې وکیلانو ضد برید وروسته اوس په پنجاب کې د عملیاتو لپاره رینجر ځواکونو ته د سترو اختیارات ورکولو خبره کړې ده، خو لیکنه زیاتوي د وسلوالو ترهګرۍ ختمولو لپاره پاکستان باید د عملیاتو کولو تر څنګ خپلې پالیسۍ هم بدلې کړي. انیسا اجمل تفصیل راکوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پوځ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په سترو لارو چارو کار پیل کړ. د ادارې په خبره د یاد برید وروسته نېشنل اکشن پلان مخې ته راغی او دغسې بیا په لاهور کې د ایسټر په ورځ د حملې وروسته په راجنپور کې د چوټو ګینګ پر ضد عملیات پیل شول. اداریه لیکي د رستیو کې په کوټه کې د وکیلانو پر ضد حملې وروسته په پنجاب صوبه کې رینجر استاد د سترو اختیاراتو ورکول لپاره یو اعلانیه جاری شوه. در وسپانه په خبره لدی هر څه د سرګندېږي چې وسلې غورځولو ته حالات تقریبا نږدې شوي دي. ادارې لیکي کې دیش چې په موجوده حالاتو کې رینجرز ځواکونه د کراچۍ د اوسیدونکو د تحفظ لپاره د سنسه حالاتو برابرولو په برخه کې تر ټولو مخکې وي، خو د تیرو شاوخوا دوه لسیزو تاریخ دا ښیي چې د امنیتي ځواکونو ساتلو له وجې سیاسي ډانچې او د قانون عملي کولو صلاحیت متاثره شوی دی. وسپانه لیکي کې دیش چې امنیتي مشرتابه دا باور لري چې دوی د برداشت بهر ګواښونو پر مهال د جرمونو له تراګرۍ سره د مخ شوو سیمو د ثبات لپاره ګامونه پورته کوي، خو د ادارې په خبره د خطرو زیاتېدو وروستو نه یوازې د ځواک کارول لپاره د دلچسپۍ ښودو، بلکې په ټول هیواد کې د اوږدې مودې لپاره سوله او ثبات باید د سمو کړنلارو له لارې عملي شي. ادارې لیکي پنجاب یوه لویه صوبه ده، آبادي یې زیاته ده او د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ختمولو په موخه د نیم پوځي ځواکونو لپاره دا ټولنه ډېر اړخونه لري. روزپاڼه د قانون عملي کوونکو استخباراتي ادارو د پیاوړي کولو او د پنجاب صوبې حکومت په اړه له پوښتنې کولو سره لیکي، آیا د پنجاب حکومت او مسلم لیگ نون ګوند په رښتیا هم په صوبه کې د یو خود مختار او قانون منونکي پولیس ځواک په فعالیتونو کې دلچسپي لري؟ ادارې لیکي د رستیو کې کسونه او پیښو ته وکتل شي نو بل شان ثبوتونه مخې ته راغلي دي، لکه په پنډه کې د مسلم لیگ نون د حنیف عباسی لخوا د پولیسو ضد تشدد کارولو نه واخلي، د تحریک انصاف ګوند او طاهر القادری د حکومت ضد احتجاجونو پر ضد د سختو اقداماتو پورې حالات مخې ته راغلل او د پنجاب پولیس د مخکې نه ډېر سیاسي سرګند شو. د ادارې په خبره دا غیر یقیني ده چې د ځینو سیاسي مشرانو تر کنټرول لاندې پولیس ځواکونه به چرته رښتینی مؤثره او د ترهګرۍ ضد قانون منونکي جوړ شي. ډان ورځپاڼه د ادارې په اخره کې لیکي، باید پوځ او حکومت په خپلو کړنلارو لا زیات غور وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پاکستانی چارواکي د وزیرستان جګړو عملیاتو ځپلو کورنیو ته د امدادي پیسو ورکولو خبره کوي. دغه هیواد د سرحدونو وزیر ویلي غواړي په قبایلي سیمو کې پرمختیايي کارونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له قبایلي سیمو څخه ټول بې کوره کړل شوي خلک خپلو سیمو ته نه دي ستانه کړل شوي. دوی وخت په وخت تور لګولی چې د قبایلو لپاره بېل کړل شوي پیسې په سمه توګه نه مصرفېږي. سراج ظهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان د خبری ایجنسی اے پی پی په وینا چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې د وزیرستان د اپریشن ځپلو لپاره د معاوضي منظوري وزیر اعظم نواز شریف د روان کال په فروری کې ورکړې او د دې پروګرام تر مخه 15 ارب روپۍ وړاندې فاټا سیکرټریټ ته ورکړې شوې. د نوموړي په وینا چې د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په خواص باندې حکومت 15,500 کورنو لپاره 93,450,000 روپۍ فاټا سیکرټریټ ته ورکړي او دا شان د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په خواص باندې 210 کورنو لپاره 2,46,00,000 روپۍ پولیټیکل ایجنټ ته ورکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د شمالي وزیرستان د متاثرینو د کمی کمیټې مشر ملک غلام خان نو پوښتل، نو د هغه وینا وا
پولیٹیکل ایجنٹوں نے ور کری تھی سر کورونا دیا تھا 3-4 لاکھ روپے ور کری تھی سر اس پن کچھ حکم دیا تھا ابھی تک بالکل لگا ڈیر کام دے دے کل کے تک نک سنی نہ رہتے دلی ابھی وہ کور دے پورا 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے ہے سر ندی اس گورا 12,000 روپے منتھلی اعلان اور دے کل کا دے اعلان کرا دے وزیر اعظم تھا دا ہا دے دو درمیا سے نہ دے کل تھا نہ ملا ہے کہ اس اختر روان دے ادھر روان دے دے کل کے وانڈے ندی کڑی دے کل کے دے بچوں نے دے پورا کپڑے اور دے بچوں نے دے پورا سامان نہ ندی اگر دی دے سر اعلان آ نہ وتا ملا ہے کہ
د روان کال بجټ کې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو لپاره 10 ارب روپو خصوصي پیکج اعلان کړی و. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
اوردونکو، تیر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې پاکستان افغان سوداګرو ته له هندوستان سره د تجارت لپاره واګه لار خلاصه نه کینو، دوی به مرکزی آسیا ته د پاکستانی مالونو د تګ مخه ونیسي. که څه هم پاکستان یې نه مني، خو افغان چارواکي په اسلام آباد تور پورې کوي چې له کابل سره کړي تجارتي تړونونه نه عملي کوي. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه د ولسمشر غنی له ویاند د واخان میرپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغان حکومت ولې دغه فیصله کړې.
پاکستان تل د هغو توافقنامو او تړونونو خلاف عمل کړی دی چې افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې درلودل. لوی ستونزه همدا جوړه کړې ده چې د افغانستان سوداګرو ته له واګې بندر څخه د استفادې حق نه ورکوي. کله چې د افغانستان د خلکو میوه صادریږي پر دغه وخت باندې کته چې متوجي سوی است نو خاص ستونزې او مزاحمت خلقی لنی که مرغ افغانستان اوس پیوه ترانزیت لاره پورې محدود نه دی موږ همدا اوس متعدد لارې لرو چې ښه بیلګې په وروستیو کې د چین اورګاډی وشي تر ایرتانه پورې راورسېدې همدارنګ د ایران سره هم موږ پر پله باندې د اورګاډی پټلۍ پرانستله د افغانستان د حکومت انتظار او توقع دا ده چې پاکستان دغه کړونو ته شي نړیوالو پرنسپونو هم خلاف دی او د شک اولیتوب د اصل هم خلاف دی دته د پایتک ایک چی دی کچیرته پاکستان بیا هم د ستونزو او مشکلاتو جوړولو ته ادامه ورکه افغانستان د بلمس له عمل اقدام کوي چې مور به پر دی باندې د منځنۍ اسیا لار وتر کدا ستونزه هر لسی مور به ډیر ژر پورته انتخاب باندې اقدام
ډیر مالونه خوراکي توکي یا نور شیان چې دي هغه افغانان ته له پاکستان ورځي نو د دې تاسو چې کومه فیصله کړې دي نقصان به افغانان ته نه رسي
ماته ته وویل شي اوس افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې متعدد لارې لري د دې تر څنګ موږ ته ټولو ښه سوداګري زه راکړه ورکړه همدا اوس له منځنۍ اسیا سره لرو خاصا د ارتزاقي او خوراکي موادو په برخه کې یعنی موږ یوازې لوی شي په پاکستان پورې تړلې وو سیرو سوداګریم سمورت سوداګری اوس آزاد شوی ده او پر دې برخه باندې د دوه کال ډیر زیات کار شوی دی د ایران سره موږ د سوداګری ډیر څه دروازه لرو همدارنګه د منځنۍ اسیا سره یې لرو د منځنۍ اسیا لاري موږ چین ته او د نړۍ نورو هیوادونو ته خپل مالونه رسولې سو نو اوس موږ ډیر زیات اړتیا نه لرو شي پر پاکستان باندې متکی اوسې زموږ سوداګری پر پاکستان باندې ولاړ وو شولې برعکس دوی ډیر زیات اړتیا لري ځکه د دوی ټول صادرات چې د منځنۍ اسیا ته ځي او هغه د افغانستان لاري ځي
او مینو پرسب د پاکستان خبرګون په دې اړه څه دی تاسو سره خبرې شوې دي د سفارت د خوا یا د برنه چر د وزارت د خوا
موږ په خپل باندې د هغو اقداماتو سرګندونه کړې ده چې هغه پر اصول کې اور باندې عمل کوو خدای په پاکستان پورې اړه لري شي څونه د مسایل مهم ترکیکي او څونه جر د ستونزې حل کوي
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویاند د واخان مینپال سره مده بشیر غوخ مرکاوري ده په بلوچستان کې افغان کډوال وای د پاکستان حکومت د دوی د اوسېدو موده غزبلې خو لای هم ستونزې نه دي کمی شوې ځکه چې پولیس یې د کډوالې کارونه نه مني دوی ځاتوی درې میاشتې وخت ورته ورکړل شوی دی خو په خبرې په دومره لنډ موده کې دوی خپل کورونه او کاروبارونه نشي راغونډولې ایوب ترین له کوټې رپورت راکوي
د بلوچستان په ګډون د پاکستان په زیاترو برخو کې میشت افغان کډوالو د پاکستان د لومړي وزیر مینوه شریف د اعلان هرکلی کړی دی چې افغان کډوال د کال 2019 د مارچ د میاشت پورې په پاکستان کې په آرامه توګه وسیدلی شي خو کډوالو دغه وخت لږ ګڼلی دی او د وژدولو غوښتنه کړې ده په دې اړه د مسلم باغ یو کډوال او دولت و مشال ریډیو ته پر ټلیفون باندې وویل
پدې وجوانې پدې درې میاشتې اوس خو زمای راځي نو د مارچ جنوري فبروري مارچ ته ډېر تاغه وخت لکه مخکې شپږ میاشتې وخت وو نو دا وخت د حالاتو په دا باندې په نسبت باندې زه کم بوله دلته ډېر مهاجرین دي شغال ته کور جوړوي ځای جوړوي او کچیرې په افغانستان کې حالات برابر شي موږ پدې باندې ډېر زیات خوشاله وي شي یونه په دوه درې میاشتې کې نه سیتو دوه میاشتې کې په یونه کې لا خپل یوات ستانو ته
د دې کډوال په وینا چې د حکومت د اعلان برسره پولیس د یوات په بیلابیلو برخو کې هر ورځ افغانان زوروي په دې ترڅ کې بغوش سو و یو بل کس ولې جانته
او دا غو اعلان په وجود مطلب دا مو صدا چې ستونزې را مخته چې کوم بازار ته زو مجبوري مریضان را سره یې نیولې څنګهولې ډېر مشکلات یې مسته الان کې پدای کې دا څه خلګم څه د تعلیم مسلې ده تعلیم کوي یا غریبان ته د مدرسو سکولو کې لږه وانان ته معلومه ده چې سکولان یې دی به وسې موږ باز لاشتل نو سره وتا دی له کپې یو کرایې او ځکه اوس سره هغه به دا موږ نو سره ورتلای چې ورته بس د سیم ماو کې چې څه راول غي بازار پاس مو کې زموږ
د ملګری کیمپ وسیدونکو کی باودین وای چې پولیسو ته پکار دی چې د خپل لمړي وزیر یعنی نواز شریف ته اعلان احترام وکړي او د کډوالو د زورولو څخه د لاس واخلي
په پاکستان کې مزاجي چارواکي چې د هغه تلاشي اخلي د تلاشي پر مهال باندې د کار ته هیڅ څنګه وځي هیڅ اهمیت نه ورکوي، نه د اهمیت په سترګو باندې ورته ګوري. حتی تاسو به هم خبر شوي یاست په ځینو مواردو کې دا کارتونه ورڅېرلي دي او له ځینو سره یې دا اوریجینل کارت اخیستی دی او بیا یې په ډېره خواري باندې کله هغه ترلاسه کړی او کله یې بیا نه ترلاسه کړی.
په بلوچستان کې میشت د افغان کډوالو یو مشر ملک نادر غوښتنه وکړه چې ودوی ته د دوو کلو پورې نور وخت ورکول شي.
حالی پاکستان زموږ بیرته دا یار چې دی مهرباني وکړي، بیرته دې ورر یو دوه کاله کې یا د درې کاله کې یا د څلور کاله کې مقصد دغه درې میاشتې به څه شی شي؟ دا درې میاشتې موږ څه وکړو؟ بیا به دا درې میاشتې کښې دغه سی وایي دغه پولیس کاس نه مني، دا کاس اوس هم نه منل کېږي، بیا هم نه منل کېږي. بیا چې سړی ورسېږي دا سړی به چا ته ټېلیفون کوي؟
تدوین ورده چې په پاکستان کې 3 میلیون افغان کډوال استوګن دي، په دوی کې زیاتره د افغانستان د هغه برخو سره تړاو لري چیرې چې لا اوس هم د امنیت وضع سمه نه ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 12013
15315
او 15215 کیلو هرتز.
اوریدونکو د چارسدې په شبقدر کې د څارویو په منډای کې نن ګڼه د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره ده. ځایي خلک وایي چې سبا اختر کوي، دوی اختر ته خوشحاله دي خو د څارویو لوړ نرخونو پریشانه کړي دي. زموږ همکار شانواز ترکزی دغه منډای ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالیږلی دی.
د شوقدر په مال منډی کې نن د ولس شمیر سیوا وو. د مهمند ولس ویل چې سبا به په مهمندو کې اختر وي، نو هغوی که ګران وي او که ارزان خود څاروی به خامخا اخلي. ولې د چارسدې پیښور او د شوقدر ولس هم څاروي اخیستل او ویلي چې سږ کال څاروي د پروس کال په نسبت لږ ګران شوي. د پیښور پندونه راغلي امداد خان په شپږ 50,000 روپۍ سخوندر یا غوی اخیستی او وی ویل
هر ملک نه چې دلاړ شي که نه په دغه کې چا تهوار وي نو هغه لږ هر یو شی ته سهولت شي، ارزان شي. واحد د پاکستان چې زموږ تهوار راشي که نه موږ هر یو شی دومره ګران شي چې د غریب سړي ته پونج نوزي، دا به محرومه پاتې کېږي، به کور کې به کلار ناستي، بیا څه کوي؟ افسوس کولی شي، بل څه خو نه شي کولی.
یو سپینګیري وویل چې هغه به داسې ارزانه میخ اخلي ځکه چې څلورو تنانو ورله د قربانۍ لپاره 12,000 روپۍ ورکړي، خو د 50 برخو څاروي د 20,000 نه کم نه ملا. د شوقدر د مال منډی ټیکدار عادل خان وای چې وطني څاروي ارزانه دي خو د پنجاب نه راغلي څاروي ګران دي. ولی ولس هم د پنجاب څاروي لکه میخي او جوټ ډېرې خوښوي.
پرون خو لوریټ گزاره کوله، نن خلکو څاروي ګران نیولې دي. خلک وایي چې په ناصرپور کې څه دی، میخي شته او جوټې نشته دي. نن خلکو ریټونه لږ تیز دي. زیاتره په قبایلو کې سبا لپاره د اختر آواز دی، نو قبایل خو نن 1200 روپۍ باندې دي.
او منډی کې د چړو او تبرونو والا هم بازارګې لګولې. ولی ځینې قصابان هم د لوی سرک په غاره ناست وو چې ځینې مالدار ولس ورسره د څارو د حلالي خبره کوله. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، شوقدر.
د شمالي وزیرستان خلک وایي د بنو چارواکو د قربانیو د څارویو وزیرستان ته پړلو ټیکس لګولی چې دوی په خبردار دوی سره زیاتې دي. دغه خلک ګواښ کوي چې که چارواکو د مالیې یا ټیکس دغه حکم بیرته وانخیست، دوی به یې پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر د دغو کډوالو د ځینو مشرانو خبرې موږ ته رالیږلې دي.
زه نثار علی خان دوړ، متاثرین قومی کمیټې صدر. میر مطلب ڈی سی صاحب سره کوشش وکړو خو ڈی سی صاحب د میر سره ملاو نه شو. کمشنر صاحب سره میر کوشش وکړو، هغه میر سره ملاو نه شو. بریګیډیر صاحب هغه میر سره ملاو نه شو. او د دوه ورځې کې نه کنه میر احتجاج وکړلو، خو د میر په دې خبره باندې سګ غور نه کو. حالانکه میر ته د قربانۍ د ځناورې په دې وجه باندې زیو ضرورت ته چې د میر سمره ځناور وي د اپریشن ضربې عذاب په وجه باندې هغه مکمل تور باندې میر نه په وزیرستان شه ضایع شول. ڈی سی صاحب دفعه 144 لګولې دو چې په شمالي وزیرستان باندې د قربانۍ سره اور یابن کړی دي. د خوراک د څوک چې سمره سامان شمالي وزیرستان ته روان ده په هغه باندې د پابندۍ لګولې دو.
ایمونو ملک غلام خان دی او می سره پرینا راځه کی می احتجاج وکړ. دا ټول کسان دي کیم زنه اور کړی دي. نند درما سره ورم ابرزو پروډینا باندې درولې دي. به خوراک سره ځای نه وته ملوي دي. دې خلک نه دا وال ریکوست کوي چې هر دې خلک ته اجازه ورکړي وزیرستان ته خپل زنه اور یې دي قربانۍ ده پورا او کدا اجازه دی ونه ټولو صاحب هم میرزا احتجاج پر روډ باندې وي کله په میر باندې حکومت پریشانی نه کوي او می سره وفاق سمرا ظلم کوي منو میم شاد الله دا دوه ورځې شي چې میر احتجاج کړی دا میر سولینا وکړل سیناتی ما وکړې خو د میر سول سیناتی نه یې پر تحصیل دور ورو خولي نه کمشنر ورو خولي او نه ډی سی او ورو خولي نن باوجود د چې میر د پاکستان سره سینه قرباني وکړه دلته میش په تم بیونشي بار په تم بیونشي میش په خپل پیسې ځنه ور وکړل دا دوه ورځې میش په خبره شي په میډیا په مشال میج انټرویو ورکوي میش ته څه کې اند مذاکره ده بل نه رغلو دا میش ویل دي چې میش با پروتای پرود پره چې سپر مې دا ځنه ور رسولي نه وي ان شاء الله میش زین په مړوي او دې زما وار به چې مده موجوده تنظیمیا وي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
او درنګ شپې ته اوریدونکو په پیښور کې څلور نیمې بجې کېدونکې دي. د اسرار العالم محمد نبا د خبرونو لنډیز اورو.
په سواد کې ځای چارواکي وایي وروستیو بارانونو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسا وژلي. همدارنګه د خلکو کورونو او ځمکو ته اهم تاوانونه رسېدلي. د مدین پولیسو مشر ډی ایس پی شوکت خان نن مشال اډو ته ویلو تیره شپه په پلم نومي کلي د تند پریوتو له وجې د یو کلي 15 تنه مړه شوي چې پکې ماشومان او مېرمنې هم دي. د پاکستان پوځ وایي د پنجاب او بلوچستان په سرحدي سیمه کې یې څلور مشکوکه وسلوال وجلي. د پاکستاني پوځ د اماړیکو څانګه وایي دغه مشکوکه وسلوال پرون د پنجاب د راجنپور ضلع په گیاندری سیمه کې د کومبنګ په نامه عملیاتو کې وژل شوی. د پوځ د اماړیکو څانګه په خپل ننني بیان کې زیاتوي له وسلوالو سره په نښته کې یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی. د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر وایي د ریاستي او سرحدي چارو وفاقي وزیر لخوا د دوی لپاره اعلان شوی مالی مرستې ډېرې کمې دي. ملک غلام خان نن مشالې ډوسه دا هم ویل چې اختر نږدې دی او د کډوالو لپاره مخکې اعلان شوی مالی مرستې هم ودرول شوي. یادوي چې د پاکستان سرکاري خبري اجانس لیکلي چې د پاکستان د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د جمعې په ورځ ویلي وو په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د ځپل شوو خلکو د موازي لپاره شاوخوا 2 ارب روپۍ د قبایلي چارو ادارې فاټا سیکرټریټ ته ورکړل شوي. نن د حج مهم رکن اعظم وقوف او عرفات ادا کیږي. له ټولې نړۍ څخه راغلي په لکونو حجیان د لمر ختو وروستو د مینا نه عرفات غونډۍ ته رسیدلي او هلته د حج خطبه اوري. د خطبې اورېدو وروستو به حجیان د ماسپښین او مازدیګر لمونځ ادا کوي. په میدان عرفات کې به د لمر پریوتو پورې ایثار وي. او نن امریکا د 2001 کال د سپتمبر 11مې د ترګریزو بریدونو 15 کاله پوره کېدو په مناسبت د یاد پیښې د یادونې مراسم کوي. په دغه بریدونو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر نه اورو.
نن جنگ روس پانه خپل اداري په فاټا اصلاحاتو باندې لیکلي او وای فاټا د پاکستان یو داسې برخه ده چا چې د پاکستان د پلو تل حفاظت کړې ده. خو د دې په بدل کې قبایلی اولس لپاره هیڅ نه دکړې شوی او هغه په دې جدید دور کې هم له ډیرو سہولتونو محروم دي. اداري وړاندې لیکي په افغانستان کې او د نړۍ د بدلیدونکو حالاتو پر وړاندې کې خو پکار و چې قبایلی سیمو کې اصلاحات لا اوله شوي وي. خو اوس چې کوم کوششونه روان دي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې زم کړې شي نو باید چې حکومت دا عمل نور هم توند کړي چې دا رنګ د فاټا اولس ته هم لکه د نورو پاکستانیانو حقونه ورکړل شي او په قومي بهیر کې شامل شي. ادارې زیاتوي اوس چې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په قومي اسمبلی کې فاټا اصلاحاتي رپورت وړاندې کړو نو پکار دی چې ټول سیاسي ګوندونه هم دغه رپورت عملي کولو لپاره خپل کردار ولوبوي ځکه چې اوس دنیا بدله ده او فاټا اصلاحات د وخت اهم ضرورت دی. د دې ترڅنګ ایکسپریس رس پانه خپل ادارېی کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د کابینې په غونډه کې د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا په موده کې تر د راروان کال د مارچ 1.5 نیټې پورې پراختیا وکړه او په دې موقع یې وویل چې افغان کډوال د پاکستان میلمانه دي. دوی به په هیڅ جوړ نه تنګوي او نه زوروي او د دوی واپسي په داسې طریقه وکړي شي چې د پولې پورې او دیخوا منفي تاثر پیدا نشي. د ادارې په وینا چې د افغان کډوالو د واپسۍ معاملې ډېر حساسې حیثیت لري نو باید چې ټولې متعلقه ادارې کا پاکستان دی افغانستان دی یا یونیسیار دی په دې معاملې کې له احتیاط کار اغستل پکار دی چې په عزت سره د دوی واپسی ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکونومیست مجلې له پاکستان د افغان کډوالو د غوښ خپل هیواد افغانستان ته د بیرته تګ د بهیر او نیوز ویک مجلې بیا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د رپورټ پرانا کې د ایران د جوهري پروګرام په لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخې له شاهین بنیری اورو.
دی اکونومیست مجلې لیکلي دي چې د سخکاری د ځل پاکستان د افغان کډوالو خپل هیواد ته د استنولو په اړه سنجیده دي او په دغه لړ کې هر هغه څه کوي چې کډوال ستنېدو ته اړ کړي. مجلې لیکلي دي د جمی د راتګ نه وړاندې ډیرو کډوالو افغانستان ته د ستنېدو پریکړه کړې ده او د اګست په میاشت کې خواوشا اووه شپېته زره کډوال ستانه شوي دي. چارواکي تمه لري چې د اختر نه وروسته دا شمېره نور هم لوړه شي. د دوی د ستنېدو په وخت د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنرۍ او د مهاجرت نړیوال سازمان د 3 اویا میلیونه ډالرو د مرستې خواست کړی دی. مجلې لیکلي دي افغان حکومت هم کډوال ډډه کوي چې هیواد ته ستانه شي خو په دغه هیواد کې د بېقرارۍ له کبله دا وخت د کډوالو د ستنېدو لپاره مناسب نه دی. د کډوالو د ستنېدو سره په جلال آباد کې د کورونو کرایې او د سیزونو بیې لوړې شوې دي. بلخو حکومت تر اوسه لا د هغه خلکو د ستونزو د هوارولو نه دی وزګر شوی چې په افغانستان دننه د جګړو له کبله بېکوره شوي دي. بلخوا د نیوز ویک مجلې تر مخه د ملګرو ملتونو جوهري ادارې په یو راپور کې لیکلي دي چې ایران د جوهري وسلو د محدودولو په اړه د نړۍ د شپږو طاقتونو سره خپله کړې لوازنامه پاللې ده. د اټومي انرژي د نړیوال سازمان په راپور کې دا خبره په ګوته شوې ده چې ایران په لوازنامه عمل کړی دی او د دې د متن نه سرغړونه نه ده کړې. ځینې سفارتکارانو او چارواکو دا شک څرګند کړی و چې ګینې ایران ته د دغه لوازنامې د لاندې ځینې رعایتونه ورکړل شوي دي. خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د ایران سره په معامله کې پټې څه خبرې نه وې او دا چې دا لوازنامه دا یقیني کوي چې ایران به جوهري وسلې نه جوړي او د دې په بدل کې به ورباندې نړیوال بندیزونه اوچت کړل شي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په افغانستان کې د 2001 میلادي کال منی د 2014 کال تر جولای پورې څه باندې 1.5 لک عام افغانان وژل شوي دي. افغان حکومت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ټول په یو خلکو د ملکیانو مرګ ژوبلا د سختې اندېښنې وړ خبره بولی وایي چې د جګړې ډېر تاوان عام خلک پرې کوي. سفی الله استانگزی پر دې موضوع په خپل رپورت کې په 13 کلونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات راټول کړي دي.
په افغانستان کې روانه جګړه په 2001 میلادي کال کې وروسته له هغه پیل شو چې القاعده شبکې د همدغه کال د سپتمبر په 11 د نړیوالې سوداګرۍ پر ټاورونو د الوتکو په کارولو خونړۍ حمله وکړي او نږدې 3000 کسان یې وژل. افغان حکومت وایي تر 2015 میلادي کال پورې ډیری افغانان د بهرنیانو په هوایي حملو کې وژل شول، خو بیا تر اوسه د اکثریت افغان وژنې عاملین وسلوال مخالفین دي. د ولسمشر مرستیال ویان چا حسین مرتضوی وویل د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله حد اقل تر سیدلی، خو مخالفین برعکس ورستر بلی زیات عام خلک پنه کوي.
تاسو 2005 حمله های هوایی صورت می گرفت.
تر 2015 میلادی کال پورې چکمی هوایی حمله د نړیوالو ځوکونو لخوا د خپل پلیو سرتیرو د ملاتړ لپاره تر سره کیدلې. د دې لپاره چې معلومات ناسم وو متاسفانه د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته و. خو په دې وروستیو کې لک تر لګه په دې 2 کلونو کې چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی د بهرنیو او افغان پوځیانو لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله حد اقل ته رسیدلې، خو متاسفانه د ملکیانو د مرګ ژوبله عمده لامل طالبانو دی او هدفی حمله دی. وسلوال مخالفین بیا تل په خپلو بیانونو کې د ملکانو د ډیرو مرګ ژوبلو پړه په دولت پلوي ځواکونو وراړوي. هغه ادعا چې افغان چارواکي او بهرني پوځیان ردوي. د 2001 میلادي کال له اکتوبر د 2014 کال تر جولای پورې په افغانستان کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلو پړه نړیوالو ادارو څېړنې کړې او پایلې خبرې کړې دي. براون پانتون د جګړې د تاوان په نوم د پروژې په ریپورت کې ویلي له 2001 میلادي کال تر 2014 کال پورې 26,200 اویا عام افغانان او 23,400 اویا افغان پوځیان وژل شوي دي. کانګرسنل ریسرچ سرویس او ځینو نورو ادارو هم په خپلو رپورټونو کې پاسنۍ شمېرې یادې کړې دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2009 کال له جنوري نه د 2014 کال تر جولای پورې د وژل شویو افغانانو شمېر 2941 تنه ښودلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تیدا ماچی یا ماموتو افغانانو ته اوخت مرګ ژوبله د سختې اندېښنې وړ وبلله او وی ویل چې لاملونو سره یې هرومرو حساب کیږي.
I remind parties to the conflict.
زه د جګړې ښکېل خواوې دې ته متوجه کوم چې د جرایم او جنایتونو تاوتریخوالي او ناوړه استفادو حساب کتاب به وخت نیسي، خو یقین لري چې حساب به کیږي. آن د سولې په نشټوالي کې هم د جګړې ښکېل خواوې مکلف دي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کموالي ته خاصه پاملرنه
وکړي.
د یوناما براون پانتون کانګرسنل ریسرچ سرویس لخوا د وړاندې شویو ارقامو په ټولولو سره دا په ډاګه کیږي چې د 2001 کال له اکتوبر د 2014 کال تر جولای پورې 1,438 عام افغانان وژل شوي او 3,992 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلو عمده عوامل د مخالفینو د ځای په اړه ناسم معلومات، جنگی تیروتنی، د زینو سیمو سقوط، د ماینونو چاودنی، د لیزی او ځانوژن کې حمله بلل شوې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشری حقوقو مشر دانیل بیل په 2014 میلادي کال کې د ملکانو مرګ ژوبله تر بل هر وخت ډیره او د اندېښنې وړ بولی. د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوناما د ملکانو 5,168 مرګ ژوبلې ثبت کړې دي. په دې کې 1,601 کسان وژل شوي او 3,515 پیان شامل دي. دا شمیر یو ځل بیا د مرګ ژوبله په نیم کلن راپور کې تر ټولو لوړ شمیر ښیي. په 2014 میلادي کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبله په اړه خبرې شوې ریپورت د ماشومان او ښځو د مرګ ژوبله فیصدي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو او د شرم وړ بللې او ویلي دي چې هر کال دا مرګ ژوبله 15% زیاتېږي. په دغه ریپورت کې د 2014 کال د شپږو لومړیو میاشتو د عامو خلکو د مرګ ژوبله مسؤل 80% وسلوال مخالفین، 30% حکومت پلوي پوځیان او پاتې نور ډلې بلل شوې دي. د بشری حقوقو مدافعان وایي په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو تل عام خلک په نښه کړي او ورځ تر بلې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې شمېر مخ په لوړېدو دی. د بشری حقوقو د خپل کمیسیون ویاند ډاکټر رفیع الله بیدار ویل د شمېرو له مخې له 2009 میلادي کال راهیسې 30,000 افغانان وژل شوي چې یو انساني ناورین یې رامنځته کړی دی.
د خپل خپلواک کمیسیون د 2009 کال راپور دی دغه ارقام جمع وری کړی دي. موږ کوم دغه ارقام راجمع کړی دي تقریبا په شاوخوا کې
بیدار وی که د جګړې ښکېلې خواوې د جګړې اصول همدارنګ تر پښو لاندې کړي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمولو ته پام ونه کړي، د افغانستان راتلونکي له جدي خطر سره مخ او د وګړو حقونه به تر پښو لاندې وي.
بیت پغلاوه مش په لږه ولا څنګه تر بچو یی ټول زما د هنر خلاف ول حتی یو جلسه یو ونی ول زما کورنۍ شي
زما ستاسو په خلاف
سمرغړ او
نغمه به یو مرکه کې ویلی و چې په یو کمپوز باندې موږ د خپل وی کړی دا رښتیا دي.
بس قسمت نصیب نو هم دا هنري کارون لره او بلې مزت خال لرم چې د منګل صاحب او د میرمن نغمه له سره واده کړی دی. زما میرمن هم ډېر لوړ شخصیت لري.
د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي شفیق مرید سره دا ځانګړې مرکه د سپتمبر په 14 تاریخ د چهارشنبه یا شروع په ورځ د پېښور په وخت 3 او د کابل په وخت 2:30 بجې له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو سره ته د باختر ستوري ونیس پروگرام وړاندې کوو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د ولسی کیسو یا داستانونو په اړه ریپورت ولرو. بیا به د مینی مجلې لچلون کې عزت الله جواب سره د مجلې په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د رباب منګي بندر ته هم تم شو. نمړي ریپورت ترازو ولسی کیسی یا داستانونه د پښتو فولکلوري ادب یو برخه ده چې اوس لپاره غرزول شوی. په خوا به محلي سندرغاړو ولسی داستانونه له موسیقۍ سره ویل او خلکو به په ډیر شوق سره اوریدل، خو اوس ورته نه محلي سندرغاړو پام اړولې او نه هم خلکو سره دومره وخت شته چې ولسی داستانونو ته غوږ ونیسي. په همدې اړه مو څو تنه ادیبان په دغه رپورټ کې درغږولې دي. ولسی کیسی یا داستانونه چې د پښتو د فولکلور یو برخه ده، سولسی زیوډان دی بد هری حجری او تیری خایس بلل کېدو او پر ځوانانو سربیره به مشرانو هم ډیر په شوق سره اوریدل، خو په دې وروسته او ډیر شو کلونو کې کمرنګ شوی وینکی او اوریدونکو هم للاسه ورکړی دی. لیکوال او شاعر اسد الله خالص وایي کوم داستانونه چې په وړیتوب کې اوریدلی وسې هم په خپل وجود کې احساسوي.
د تاج محمد د نمرو قصه ده په ټوب کې مې اورېدلې ده او تر اوسه پورې هغه تاثر زما په دماغ کې شته. یو بل د میمونې په نوم چې میمونه حلالوینه، چون په خپل مړیم کم او د مرګ یو څه اغیز و چې تر اوسه پورې هغه سندره کې زما په مخ کې څوګو وي کې دې شمه هغه اغیز را باندې وخندي. خو رښتیا خبره ده، موږ هغه موسیقي دی یادې سي ده کله چې موږ وو چې مارا نوې پدیده ده زړې پدیدې زینې سي دا موږ ته په عمل کې راخې. فولکلور که موسیقی افغانی داستانونه چې زمونږه محلي موسیقي به تر ډیره په ماغي غني و اوس نشته دي.
اباسین بهیر وایي چې ولسی داستانونه اوس نه سندرغاړي وایي نه اوریدونکو شته او نه هم ورته شاعران پام اړوي.
په خو مونږه داستانونو یو ډیره سلسله لرله، مشاعرانو به په فولکلوریکو داستانونو باندې کار کاوه، هغه به شعر ته راوړول، بیا به محلي سندرغاړو چې به کله شپه پخېدو ته نږدې شوه موسیقي به سور ونیو، نو بیا به دغه فولکلوریک داستانونه له موسیقۍ سره یو ځای ویل او خلکو ته دومره خوند اخیسته چې حتی خپل ټیپونه به یې راوړل په هغې کې به یې ثبتول ځان سره. په دغه برخه کې په کوزه پښتونخوا کې علي حیدر جوشي په نوم باندې یو شاعر و، هغه په دې برخه کې ډیر کار کړی و، د یوسف خان او شیربانو، تاج محمد او نمرو، علی بابا او څلوي غله، علادین چراغ، دغه داستانونه دغه سی په نظم باندې اړولی و، د کتابي بڑا باندې خرڅېدل او ډیر مینوال لرل. په هغه وخت کې زه کوچنی وم او ما په خپل په ډیر شوق باندې لوستل. اوس متاسفانه چې زمونږ محلي موسیقي ورځ تر بلې کمزوري کیږي.
لیکوال او شاعر شرر صاحب وایي پکار د چې سندرغاړي ولسی داستانونو ته تم شي او دغه فولکلوري سرمایه یو ځل به را ژوندۍ کړي.
زما د یادو خبره ده چې موږ به یو کیسټ ته ناستو، نیم ساعت یو ساعت دا به موږ اورېدم. دا چې اوس ولې د منځه تللی ده، ډېر لاملونه علتونه لري، سببونه لري. خلک دومره وخت نه لري چې دومره اوږدې کیسې واوري، خو ولې په کلیو کې اوس هم کلیوال غوی هڅه کوي چې دا شی واوري او د کلیوالي ذهن سره یا د خلکو د سطح او د علم سره پوهې سره برابر ده، کم تر کمه دغه شکل او دغه لږ بدل شي. هغه ډېر اوږده نه په یوه ګنټه کې نه خلاصېږي او د ژمي د شپو دپاره د بنډار دپاره ښه ده. دا یو برخه ده زموږ د ادب، باید حتما وي، که هغه په ښار کې وي که په کلي کې وي، خو باید سندرغاړي هڅه وکړي د دپاره ځانګړي محفلونه ونیسي.
دی وایي که ولسی داستانونو ته پام ونه ډول شي، امکان دی ولري چې دغه فولکلوریک پانګه په انزوا کې پاتې شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د مینې په نوم مجله چې د تیرو 15 کلونو راهیسې له ننګرهار څخه خپریږي، تر اوسه یې 9 ګڼې په مسلسله توګه خپرې شوي چې پر ننګرهار سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم مینوال لري. دا چې یادې مجلې دغومره اوږد مزل څنګه وهلې، د مجلې د چلوونکي عزت الله ځواب سره مو په همدې اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
ځواب صاحب، د مینی نه شپېته مګړه مې مخې ته پراته ده، دیوی ادبی مجلې د دغ عمره اوب سفر راس پسې کیوی.
یو غټ وجه خدا ده چې زه ځان غوندې ډیر دوستان لرم چې هغه لیکوالی کوي، شاعری کوي، ژورنالیستی کوي، نو دا غوی پرله پسې همکاري او زما مینا ولاکه د دې لامل شوی ده چې د دې مجلې عمر اوږد شي یا څه دوام وکړي.
د دغه دوام په اوږدو کې له کومو ستونزو سره مخ شوی؟
نو ډېرې ستونزې دي. عابد صاحب، په ننګرهار کې، په ټول افغانستان کې 15 کاله وړاندې چې موږ مینه مجله پیل کړله، په اوله لومړنۍ مجله وه چې په ننګرهار کې یو خپلواکه مجله د کرزي صاحب د واکمنۍ له پیلېدو سره سمه پیل شوه. دا مجله په یو اتیا لمریز کې، نو هغه وخت کې مشکلات وو، بیا په دوام کې هم ځینې ستونزې ګواښونه متوجه وو. موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان کې لا حالات سم شوي نه دي. اوس پورې جنګ سالاران واک کې دي او غاصبین او زورور او مافیا مافیایي کړۍ او قومندانان دوی دا شی نه شي زغملی. د بیان ازادي دوی ته سورکو پر ښکاري، نو خو بیا هم دا پرله پسې هڅې وي او ډېرې زیاتې رسنۍ وي، د چاپې زور ونه رسېده. که نه دوی به وخته په مرۍ کې غږ خپ کړی وی. خو ما ته هم ځینې ګواښونه متوجه وو، او هغه د عطاالله الدین چې دلته په ننګرهار کې والي وو، د هغه په وخت کې خو ګواښونه د مرګ تر بریده ورسېده، د مرګ ګواښونه وشو. نو بیا زه مجبور شوم چې یو څه وخت دپاره بریک ونیسم یا دمه واخلم. نو هغه وخت موږ دپاره یو پیدا شوه چې کومه تجربه موږ کړې وه، د هغې نه په استفادې باندې هغه تیرو کې چې کومې نیمګړتیاوې موږ درلودې په خپلو خپرونو کې، او کومې ستونزې موږ لرلې، نو هغه هم حل کړې. دا دویم پړاو هم د نوي ټیم سره بیا پیل کړ. نو مشکلاتو ځینې ګواښونه متوجه اوس هم شته. د هغه خلک په واک کې دي څوک چې د بیان د ازادۍ مخنیوی کوي.
دا ثابته شوې ده چې ډېرې غټې غټې موسسې اتا اداري مجلې شروع کی، خو کوشش یو کی لږ غنې دی وباسي بیا سټاپ شي. ستاسي د متواتر مجله چلول د مو د کوم تدابیرو نه کار اخیسته؟
ا عبد صاحب، زه په ننګرهار کې د لومړنۍ او خبر اعلان له جملې نه و چې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته دلته را پیدا شو. هغه وخت کې کسان زما عمر خامم و، خو ما په هغه ورکشاپونو کې او په ټریننګونو کې چې خارجیانو د نوو ژورنالیستانو دپاره په پام کې نیولي وو، په هغو کې ما ټریننګونه واخیستل او زده کړه مې وکړله. تر شلو زیات کورسونه مې ویلي او 15 څېړنیز راپورونه مې ولیکل. نور عام خبرونه او گزارشونه فیچرونه دا مې بیخي د شمیر نه وتلي، ځکه چې ما 2 پرله پسې کلید ونیزې ته کار وکړ. کلید مجله لومړنۍ مجله وه په افغانستان کې. بیا هغې نه وروسته IWPR د جنګ او سولې راپور ورکولو انسټیټیوټ، هغې کې ما او بشیر احمد ګواښ چې اوس تاسو سره په مشال راډیو کې کار کوي، ما هغه هلته ژورنالیستي وکړه. یو څه موده کابل کې و، بیا په ننګرهار کې شو. هغې نه وروسته چې پژواک خبري اژانس جوړ شو، زه د هغه پژواک خبري اژانس د لومړنیو بنسټ ایښودونکو څخه وم. 2 پرله پسې کار ما له پژواک سره وکړ.
ستاسې د دې خبرې نه مقصد دا دی چې دغه ټولې تجربې تاسې را یوځای کړې دي او بیا مو ته مینه جوړه کړې ده؟
بالکل بالکل. او دا په دې دویم پړاو کې خو بالکل ما له خپلو تجربو نه ګټه واخیستله. په لومړي پړاو کې عابد صاحب، موږ ځینې تېروتنې وکړې، ځینې سیاسي نیمګړتیاوې موږ درلودې، ځینې مضامین د خپرولو نه موږ خپاره کړه. خو اوس دغه ما د ژورنالیستیک ژوند ټوله تجربه چې ده، دا اوس په مینه کې راغونډېږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که یو لور ته د ننګرهار وچه غاړه له حصاره که د خیبر ایجنسۍ تر تړو پورې د بدامنیو ښکار ده، نو بل لور ته یې لمده غاړه، یا دا چې له کومو سیمو یې د کونړ سپاند سیند تیریږي، نه یوازې دا چې پرام نه دي، بلکې د ژوند نغمې ترې هم اورېدل کیږي. په دې وروستیو کې د کامې د پله تر څنګه په لسګونو رستورانتونه او د سیل او تفریح ځایونه جوړ شوي چې د رخصتیو په ورځو کې ورته ډله ډله ځوانان ورځي. په دغه سیل ځایونو کې وخت نا وخت د رباب او منګي بندر هم جوړ وي. راځئ چې د خپرونې په دې برخه کې د رباب منګي بندر ته تم شو. رباب منګي دا نغمه په ننګرهار کې د کامې د پلتر سنگ اوریدل کیږي. چرته چې د رخصتۍ او پورزو کې ډله ډله ځوانان د ساتیری او میلو لپاره ورزي. رباب غګون کې وایي چې د یارانو د ساتیری او د خپل ذوق د خړوبولو لپاره رباب زده کړي دي.
یونس کومواله منو دلته نسین غلطه راځو او د رباب او د منګې د یارانو په خدمت کې نور وخت لپاره بغیر سلاله بغیر پیسو مسو
دغه بنده کې بیلابیلو شوقي سندرغاړو خپل غګونه د رباب منګې له ساز سره یو ځای کړل او خپل ذوقی تندی خوړو بکړه. تن زلمی چې د منګی غګولو تر څنګ خپل غږ هم وباسي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نو مې امزاده او بس دا چې یاد خپل غږ او نری تندم په ماته او بس نو په الحال خوب کما کې ډیر خستم نه ته ماشا الله فریډم سټینګ لري او ډیر خلک راځي دلته ډیر دلري لزم نو منګم بس چکر سره ځو.
سبدارو در کم خو غمونه پسانو ګرزا تد باج وړ په بزرګانو مرنو ګرزا پلر شپلارو په چولو په مرو ګرزا ما بدارو در کم وې دا زمان ما جراغلې دارو جنا
دستیج او ډرامي وتلې ممسل لالا خیل افغان چې د رباب منګي له سازه یې خوند اخیسته و وایي چې په خپل کلی کې له دغه سي موسیقۍ د پروګرامونو څخه محروم دی.
رباب منګي نه موږ ډیر خوند اخلو لکه مخکې به موږ دوه خپل کلو ته کلو باندو ته بدلو حالت هم دغه رباب منګي شېرونه د شپې کېده خو له بده مرغه چلته حالات ناسم دی او دغه د سین غاړه د کامې د سین غاړه چې دلته اوس دغه امکانات شته چې د کلی خوندونه موږ دلته اخستلی شو نو د شوق لپاره چلته هفته بعد یا دوه هفته بعد راشو او دغه ملګري راټول کو سره نو رباب منګي سره د چا خبر خپل سر سر تاو کو چې همزده نه خو سر ور سره تاو نو ډیر خوند اخلو.
دی وایي چې رباب منګي د پښتنو اصیله موسیقي ده خو په دې وروستیو کلونو کې د بدمنیو ښکار شوي خو چرته چې هم نسبي امن وي هلته به د رباب او منګي پروګرامونه جوړیږي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابي ته اجازه ورکړي. خط او آباد وسي.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتی سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي تا سارو ته ندی هر پاتا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږی دې نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.